السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده صفی الله ستان ایگزام تاسو زموږ له ازادي رادیو او ریپا دغه پروګرام کې چې تر 3 بجو دوام کوي مایکروفون ستاسو د ملالی بشیر په قربتوب در تخبریږي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم خبرونه د خبرونو سره ټکی ته مدنن د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث شوې دغه بحث د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرس د ورستی ریپورت په اساس کیږي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن وویل ټول تمرکز پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږدي او د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ پوره خبرونه تمه د نن د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې بحث وشي دا بحث افغانستان ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د ورستی سفر او د جوړ شوي رپورت په اساس کیږي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما نن په یو بیان کې ویلي چې په دې بحث کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازی تادامي چې یاماماتو دغه رپورت وړاندې کړي ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرس د رپورت په یو برخه کې هغه د افغانستان وضعیت د زیات اندېښنې وړ بللی او ویلي دي چې ناسم امنیتی وضعیت په انساني تلفاتو سربیره زیات خلک بیکوره کړي هم دي خغلی ګوتیرس ویلي له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره په لیدنو کې په داسې حال کې چې هغوی د تروریستي ډلو د ګواښونو په زیاتېدو اندېښنه ښکاره کړه دواړه یووالي ته وبلل د ملګرو ملتونو سرمنشي تېره اونۍ کابل ته تللی او هلته یې له رسېدو سره سم وویل چې ملګري ملتونه به له کړاوونو او سختو حالاتو ډکو له افغانستان سره پاتې شي افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ټول تمرکز یې پر دې دی چې د یو پیاوړي دولت بنسټ کیږدي ښاغلي غنی وویل اړتیا ده څو په زړې ادارې کې اساسي بدلون راشي
ډېر سخت ضرورت ده چې هغه اداره چې موږ ته په میراث رسېدلې دا ادارې کې باید اساسي بدلون راشي
خغلی غنی دغه څرګندونې نن د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمشنرانو د معرفي کېدو په غونډه کې وکړې د افغانستان د شمال شرق زون امنیتي چارواکي وایي د تخار د خواجه بهاودین در قد لارې له وسلوالو طالبانو پاکه کړې ده د پامیر شلمې قطعې ویاند غلام حضرت کریمی نن ازادي راډیو ته وویل چې تصفیوي عملیات پرون پای ته رسېدلي او د پاسنۍ لارې په خلاصېدو سربیره دیارلس وسلوال طالبان هم وژل شوي او ولس نورې ژوبل دي د تخار په خواجه غار او خواجه بهاودین کې اوړ مورس څو سیمې د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدې طالبانو ادعا کړې چې د تخار ولایت په درقد ولسوالۍ کې درې پوستې نیولي او دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې ده اوس هم راځو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته د سعودي عربستان پادشاه سلمان بن عبدالعزیز خپل زوی محمد بن سلمان د ولیعهد او د لومړي وزیر د مرستیال په توګه انتخاب کړ محمد بن سلمان د دفاع وزیر هم ده دا خبره د سعودي عربستان خبری آژانس نن د یو شاهي فرمان په اساس خبره کړې ده د سعودي خبری آژانس ته خبر لمخې پادشاه سلمان خپل 50 کلن وراره محمد بن نایف له ولیعهدۍ مرستیال لومړي وزیر او داخلي وزارت لري کړی ده دوبۍ میشتي العربي ټلویزیون شبکې ویلی یو دیرش کلن محمد بن سلمان له امریکا متحده ایالاتونو سره نږدې اړیکې لري او په سعودي عربستان کې یو بانفوزه کس دی چې د یمن جګړه هم مخ ته وړي د هغه د انتخاب لپاره په رایه اچونه کې سلطنتي شورا له 3 دیرش مثبت رایه وکارولې محمد بن سلمان په داسې حال کې ولیعهد کیږي چې څه وخت مخکې ایران ته د جګړې د غزولو ګواښ کړی و د تاجکستان چارواکو ویلي دي چې له 40 کلونو کم عمره کسان نشي کولای چې عربستان ته د حج د زیارت لپاره ورشي د تاجکستان د مذهبي چارو کمیټې چارواکو نن سهشنبه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه یې ځکه کړې چې د سعودي عربستان چارواکو د حاجیانو په ورتګ محدودیت لګولی دی د دغو چارواکو په خبره د دې لپاره یې دغه پریکړه کړې ده چې نورو لوی عمر لرونکو کسانو ته د حج د زیارت چانس زیات شي خو ځینې منځنۍ آسیا هیوادونه فکر کوي چې دغه پریکړه د دې لپاره نیول شوې څو په ځوان نسل کې د تونلارۍ د خورېدو مخه ونیول شي په وروستیو کلونو کې عربستان ته د زیارت لپاره د حج د زیارت لپاره د بیلابیلو هیوادونو د اتباعو په ورتګ باندې ځینې محدودیتونه لګول شوي دي تیر کال عربستان دغه هیواد ته د حج د زیارت د ورتلونکو د عمر په اړه باندې یو پریکړه وکړه چې له 15 کلونو کم عمره کسان نشي کولای حج ته ورشي او د بلجیم د کورونیو چارو وزیر وی تیر شپه د بروسل په مرکزی مترو کې د یو شکمن انتحاری حمله کوونکې په وژنې سره د یوې لوی چاودنې مخه ونیوله. جان جامبون نن رسنیو ته وویل چې عسکرو ډیر ښه عمل وکړ او په دې اړه د څیړنو نتایج به هم روښانه شي.
We followed the situation yesterday at night and hopefully we have had
موږ د غپېخه تیر شپه تعقیب کړل. نیکه مرغه په سیمه کې امنیتي ځواکونه موجود او ښه عمل یې وکړ. اوس به نور معلومات هم په دې اړه ترلاسه کوو. د ریپورت لمخې حمله کوونکي هغه ډول بمونه لرل چې په 2014 کال مارچ میاشت کې د بروکسل په هوایي ډګر او د ښار په مترو کې وچاودیدل او 2 کسان یې وژل. د تازه پیښې وژل شوی عامل 2 کال عمر درلود چې د بروکسل ښار د گاونډ مولینبیک اوسیدونکی و. د پاریس او بروکسل د 2015 او 2014 کلونو د حملو عاملین هم د همدې مولینبیک سیمې اوسیدونکي بلل شوی و. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د ملالۍ بشیر په کوربه توپ تر دریو بجو د مایکروفون ستاسو پروگرام وړاندې کیږي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
مایکروفون ستاسو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مایکروفون ستاسو پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې به یو راپور در سره شریک کړو. راپور وروسته به زه در سره د نن ورځې موضوع شریک کړم او ستاسو نظرونه به هم د موضوع په اړه واخلو. په کندوز کې پولیسو یو 12 کلنه کوچنۍ نیولې ده چې غوښتل یې ځان مرګ برید وکړي. د دې ولایت امنیه قومندان وایي چې دغه ماشوم د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی او د کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر تللی و، خو هلته په مدرسه کې دغه ماشوم ته د ترهګرۍ او ځان وژونکو حملو روزنه ورکړل سوې ده. په دې اړه اجمل آریان له سیمې څخه نور حال راکوي.
په کندوز کې د پولیسو لخوا د ځان وژونکي حملې په تور یو کوچنی نیول شوی دی. د کندوز امنیتي چارواکي په دغه ولایت کې د ځان وژونکي حملې په تور د یو 12 کلن ماشوم د نیول کېدو خبر ورکوي. د دغه ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالحمید حمیدي له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه 12 کلن ماشوم عصمت الله نومیږي او د میدان وردګو د ولایت اوسیدونکی دی چې څو موده وړاندې د کندوز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و. د اسمت الله په نوم دغه ماشوم د امام صاحب ولسوالۍ د ځنګلو په سیمه کې په دیني مدرسه کې دیني زده کړې کولې، خو په مدرسه کې د ښوونکي لخوا ورته د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده او دغه ماشوم یې ځان وژونکي حملې ته چمتو کړی و، خو دغه کوچنی له مدرسې څخه تېښته کړې او د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې د پولیسو منګولو ته ورغلی دی. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې نوموړي ماشوم ته د کندوز په امام صاحب ولسوالۍ کې د مولوي نصرالدین مشهور په زکی لخوا په دیني مدرسه کې د ځان وژونکي حملې روزنه ورکړل شوې ده.
قبل نه کې دو مرکز کې در امام صاحب و در ارچیبو در اثر ضربات هوایی منعدم شد و از بین رفت.
په دشترچی او امام صاحب ولسوالۍ کې د طالبان یو 2 روزنیز مرکزونه موجود و، خو هغه د هوایی بریدونو په پایله کې له منځه ولاړل. خو دوی د اسلام او شریعت له نوم څخه ناوړه ګټه اخلي او په مدرسو کې ماشومانو ته د تروریستي حملو په برخه کې روزنه ورکوي، خو که بیا دغه مدرسې ویشتل کیږي نو بیا خلک شور ماشور کوي چې تاسې دیني مدرسې په توپونو او تیارو ولئ. په ورته وخت کې دغه ماشوم خپل نوم عصمت الله او د پلار نوم ناصر ښیي او ځان د میدان وردګو ولایت د سیدآباد ولسوالۍ د حزب الدین د کلي اصلي اوسیدونکی معرفي کوي. وایي چې دی د خپل 2 ورونو سره د کندز امام صاحب ولسوالۍ ته د دیني زده کړو په خاطر راغلی و، خو په مدرسه کې ده ته د ښوونکي لخوا د تروریستي بریدونو او د ځان وژونکو حملو په برخه کې روزنه ورکړل شوې ده.
هغه له دې ورونو سره مې از مدرسې ته امام صاحب ته هغه راته وویل چې هلته مدرسه ده ښه سبق وایي یا مولۍ زده کړي او تر لنګې رکوي چې هغه راته وویل بیا هغه ښکاری راولګوله په دغه ځای نتیې راته وویل بیا غوته زه بیا هم انتحاری ده خړ واسکټ د ما په کچه جوړ وه لارایې د مټ چې ورغلې او زیته وی چې بیا لاړې مر بسی چه خبره ده جنات دی ار شای چه خوری موغا سرش نگولون دی و بخچی دی
اسمت الله زیاتوی ده تا پا مدرسه که خون که ویلی و چه دولتی زواکونه طول کافران دی تاسی پر حقوی بندی زنوجون که بریدونو بکری او زنو نشایدان کری
او تربیه کولوی چه دولتا با ده ورزه یو دست بکوی وی اغا کپیرون دی منزو نینکا و دستو نینکا ظلمان خلق دی و ورزه پی جنات پیده که ده خوشته بود که به مخصان به طالبانو بطل یا به مخت مرچ سکل با نسپرسا یا به لاخر سپرسا دای به موبین تاکو مرچ سکل نبام نسو غرده ده ده را کم بکوی او سلوی بکو پکولی ار کار بیده بکوی
لدی وړاندې د کندز امنیتي چارواکو ویلی وو چې د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو خپل روزنیز مرکزونه جوړ کړي او هلته پکې ځوانانو ته د ځان وژونکو او ترهګرۍ حملو په برخه کې روزنه ورکول کېږي. د یادونې وړ ده دا لومړی ځل نه دی چې په کندز کې ماشومان د تروریستي او ځان وژونکو حملو په تړاو نیول کېږي، ځکه له دې وړاندې هم د کندز امنیتي ارګانونو یو شمېر کم عمر لرونکي ځوانان د بېلابېلو ترهګرۍ بریدونو په تړاو نیولی وو، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له ازادي راډیو څخه مایکروفون ستاسو خبرونه اوریوام اوریدل چې په کندز کې پولیسو یو ولس کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د مایکروفون ستاسو خبرونه پخوا د یک شنبې په ورځ د سهار له 8 تر 9:30 بجې خپرېده، اوس هر چهارشنبې پر دې وخت وړاندې کیږي. نن پر دې موضوع ستاسو نظرونه اخلو. لکه مخکې چې مو واورېدل، په کندز کې پولیسو یو ولس کلن کوچنی نیولی دی چې غوښتل یې ځان مرګي برید وکړي. د ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونې موضوع داده. کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپل کوچنیانو د شاګرد لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت درځي ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس اله نه سي؟ د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي؟ حکومت څه مکلفیت لري او ملا امامان څومره مرسته کولای سي چې سخت درځي ته د کوچنیانو د هڅولو مخه ونیسي؟ له موږ سره خپل نظرونه شریک کړي او موږ به په مایکروفون ستاسو پروګرام کې خپاره کړو. پر فیسبوک هم موږ ته خپل پیغامونه پریښودلی سي. همداراز موږ در سره دغه موضوع هلته هم شریکه کړې ده چې د ازادي راډیو پر پاڼه پرته ده. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل نه دی چې کوچنیان د سخت دریځو لخوا پر ملکي او امنیتي کسانو د حملو لپاره کارول کېږي. پر دې موضوع که غواړئ خپل نظر را سره شریک کړئ، ازادي راډیو ته مستقیم تلیفون وکړئ او یا هم د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې له ازادي راډیو سره خپل نظرونه شریک کړئ. تاسو کولای سئ د فیسبوک له لارې هم لکه مخکې چې ما وویل له موږ سره خپل نظر څرګند کړئ. ځینو اورېدونکو موږ ته د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل پیغامونه پرې ایښي دي چې دا نظرونه به څو شېبې وروسته سره شریک کړو. لومړی پر دغه لومړی به در سره د اوریدونکو تر اخیستو مخکې د تلیفون شمیرې شریک کړم. شمیرې دا دی چې 0 0 0 8 2 2 5 5 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0. یو ځل بیا درته شمیره تکراروم: 0 0 0 8 2 2 5 5 0 0 9 9 2 0 3 5 0 0. که غواړئ له موږ سره خپل نظر پر دې موضوع شریک کړئ نو دغو شمیرو ته زنګ ووهئ. اوس موږ لومړی اوریدونکی اخلو چې را سره پر لیکه دی. سلام علیکم اوریدونکی، را سره پر لیکه دی، ځان معرفي کړئ، ازادي راډیو ده. مننه، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. مننه، تاسو څنګه یاست؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. پر دې موضوع را سره خپل نظر شریک کړئ چې پلار او مور څه ډول کولای سي خپل کوچنیان له سخت دریځۍ څخه را وګرځوي او هغوی وژغوري چې سخت دریځي د خپلو اهدافو لپاره ونه کاروي.
مور پلار ته دي چې د اول حق لري چې هلته خنا یو چې عام لا چې تصور دې د دې لپاره اما منظر دې غیر د نور کاج نه خسته کیږي دا خو نو د نظر هم نه واکاد او د قران د نظر هم نه واکاد د د بشریت د نظر هم نه واکاد چې په ماشوم باندې تمور نور باندې
ډیره زیاته مننه ستاسو د نظر څخه. ستاسو نظر مو واورید. یو بل اوریدونکی را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو علم د کندهار څخه زحمت پر کوم تاسو او د راډیو ازادي ټول کسان چې راډیو ازادي اوري او یو ځانګړي سلام علیکم. تاسو سلام څخه د بغوانم څنګه مو زه باندې سره شنه یو اسوم تاسو ته ځای شي.
مهرباني وکړئ ساحل صاحب.
دا کم کار کوي دی، دا یو د سکرین ماشين په لې هر څوک د اسلامي فتنې چې خلک هغه مدرسو ته شي نه زکه سي دا شي دا خلک دګانا خلک چې د دې څخه ډېر یو بد استفاده کوي او دا معمولا دا څونه چې د یو رواج وګڼي څکه دا د جامعې تر تاثیران د خلک راځي او هیڅ څه زیاده نه کوي. څکه دا یو خو یو انسان ریوال څه بدنامي وي. بل خبر نه دا و چې دا یو رواج د څور ګرځي کثیر حکومت په سخت څوک سره دا ونه غندي دا به یو راستن خلکو ته میراث پاتې شي. ځکه چې دا بر خلک ګور سره د کیږي نن دغه ول خلن ماشوم نیولې دي سبا یو بل څوک سبا یو بل څوک داسې دنیا راز څخه په خاطر باندې د اسلام د فرضیا څخه دی بل بعد استفاده کوي.
ډیر مننه ساحل صاحب. مور او پلار څه ور کولای شي؟
ما په نظر سره دا غیر ډیر شدید عمل دی. دا به هیڅ شدید عمل دی، فراتیه ډله ده. اصلا دا یو فراتیه ډله ده چې د نور هیوادو څخه سپورتي ځاګړې سره دی. دا هدف تر سره کینو بیا په دې باندې د اسلام څخه هم در سوالان راځي. دا خپل طالبان هم تر سوالان راځي، خپل دایښ هم تر سوالان راځي، هر خلک هم تر سوالان راځي. نو باید دې ته اجازه ورنکړي چې کومه د دې کمپنۍ باید معلومات شي، د کومه ځای څخه پوتې، د کومه ځای څخه ماکیر او کثیر دا کسان ول چې دغه باید حکومت څخه په خاص ډول ډېر غوښتنه دغه د دې باندې ډېر دي چې ماتو شي او باید دغه سخت سزا سره ورسي. کوم مخافه مجازات ورته ټاکل شي، هغه مجازات باید ورکول.
ډیره زیاته مننه ساحل صاحب. ستاسو نظر مو واورید یو زموږ اوریدونکو هم واورید. ډیره مننه. یو بل اوریدونکو را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. مننه فضل هدي ورداګ له ورداګ ولا.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
نو بعد وختونه چې حکم کور چې شوای دی دا د مو په نظر باندې ښه کار نه ده. نو دا څه دی چې دا ځون په کاس یو ورګون یو وړی شي چې شای جوړ کو په یو مورید باندې کار وکړو. بعد وختونه چې د مو د توسه ملک داسې یو بهرون ته کاشکی چې هغه بهرون د نوړ عمل یو زیاتره داس کدا سي پر لستی په کې د باندې.
بله زموږ رابطه د عبدالهادی وردک سره قطع سوله. متاسفانه یو بل اوریدونکی لرو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو تاسو ستاسو میکروفون خبرونه اوري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ځان معرفي کړئ.
او خلل خانمه د کابل خار متمسیمه.
مهرباني وکړئ خلیل خان صاحب، د موضوع په اړه تاسو نظر څه دی؟
دا ما نظر هم دغه دی چې بهر دغه داسې نه کېږي چې هر کوچنی پسې یو بوري وتړل مور پلار چې ته چېرته روان یې چېرته څه به کوي. دا زموږ د ملایان کار دی چې ورته تقریب وکړي چې دا کومه افراطي ډله ده ورته محکوم وکړي چې دغه حکومت ته وایي چې هغه په دارو
ډیره مننه خلیل خان صاحب. ستاسو نظر مو واورېدی. یو بل اوریدونکی هم را سره پر لیکه دی چې اوس به یې ږغ واورو او نظر به یې واخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو باندې کوم هیله در شپه یا.
وعلیکم السلام. تاسو څوک خبرې کوئ؟ مهرباني وکړئ خپل نظر شریک کړئ. مهرباني. فراهی صاحب موږ ستاسو غږ اورو، مهرباني وکړئ.
ژمنده اوسه موضوع مو ډېر ښه او په زړه پورې موضوع ټاکلې ده. دا یوازنۍ پیښ نه دی افغانستان کښې، داسې پیښې زیات تر ما پورې شوي دي، خو موږ خواشین یو چې داسې نور غټان منفي یا مثبت لور ته روان دي، خو دا د ماشومان مو هم په دغسې پیس کښې راکړل دي.
بله، د فراهی صاحب سره فکر کوم زموږ تلیفوني رابطه قطع سوه. موږ غواړو چې تاسو د همدې موضوع په اړه چې درته اعلان مو کړی دی خپل نظر شریک کړئ، چې دا ده چې کله چې مور او پلار خپل اولاد د دیني زده کړو لپاره مدرسې ته لیږي، د خپلو کوچنیانو د شاګرد لپاره دوی باید څه وکړي چې کوچنیان یې سخت دریځۍ ته ونه هڅول سي او د نورو د لاس آله نه سي. همداراز د کوچنیانو امنیت او خوندیتوب څه ډول نیول کېدای سي، حکومت څه مکلف لري او په دې کې ملا امامان څه مسؤلیت لري؟ پر دغه موضوع مشخصا که تاسو را سره خپل نظریات شریک کړئ موږ به یې خپاره کړو. را سره پر لیکه یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو څوک یاست؟ ځان معرفي کړئ او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
سګل زړسپان یم، د کندهار ولایت ته مو اړیکه نیولې. تاسو او ستاسو اورېدونکو ته سلام وایم په دې هیله چې جوړ به یاست.
مننه زړسوان صاحب، مهرباني وکړئ.
زما خو نظر داسې دی، باید هر څوک چې خپل ماشومان مدرسو ته استي یا هم نورو ښوونیزو مرکزو ته استي، باید خپل ماشومان یو داسې ښوونیز مرکز ته واستوي چې هغه دوی ورسره پېژني، یا هماغه ځای ور معلم وي، یا هماغه خلک سره شناخت ولري، هماغه استادان پېژني. باید په خپلو ماشومانو پسې پوښتنه وکړي، د شهر خوا د چا د ماشومانو څخه کوم استفاده کېږي، د هغې ماشومان زده کړې کې وایي کېم که په مدرسو کښې د نورو ترارګرو له خوا څخه روزل کېږي. خو ډېره د خوښۍ خبره لا هم دا ده چې دغه ماشوم نیول شوی دی، د ده ژوند هم وژغورل شو، د نورو مسلمانانو ژوند هم داړې ژغورل شوی دی. خو زما د مور او پلارو د کورنۍ د مشران څه دغه هیله ده، دغه دغه ده غوښتنه ده چې آینده وخت کښې دغسې ماشومان دغسې مرکزو ته وانه سي، که د افغانستان څخه بهر هېوادو ته ځي هم د بهر هېوادو کښې هم دغسې روزل کېږي، لکه زموږ ته ګاونډی هېواد چې په پوله زموږ سره پروت وي، زموږ ته افغانانو ماشومان همدغه رقم روزي، همدغه رقم یې بېرته پر افغانانو باندې استعمالوي. نو زما د کورنۍ د مشرانو څه دا هیله ده، اصلا مسؤلیت د مشرانو چې باید دغسې ښوونیز مرکزو څه چې دي هېڅ معلومات نه ورباندې لري، هغه غلط استفادې ځي کوي، د دغسې مرکزو څه باید منې کوي.
ډېره زیاته مننه زړسوان صاحب، ستاسو نظر مو واورېد. اورېدونکو تاسو کولای سئ پر سکایپ هم له موږ سره تماس ونیسئ، زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکی آزادي. موږ به ستاسو نظرونه واخلو او له نورو اورېدونکو سره به یې د همدې پروګرام له لارې شریک کړو. یو بل اورېدونکی لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، نوم راته ووایست او خپل نظر شریک کړئ، مهرباني وکړئ.
امیرالله زدران یم د خوست ولایت نه.
مننه زدران صاحب، تاسو خپل نظر شریک کړئ د موضوع په اړه.
د موضوع په اړه به دا درته ووایم چې باید یو ماشوم چې کله مدرسې ته لیږل کېږي، باید د مور او پلار له خوا یې ښه څارنه وشي، که نه چې زما زوی څه کار کوي، مثال په څه ډول باندې درس وایي. باید ماشوم چې رخصتېږي مور او پلار باید ډېر پوښتنه وکړي چې تا آیا په رښتیا دیني درس درکول کېږي او که نورې کومې دنیاوي لوبې در زده کېږي. نو دا ټولې نړۍ ته ښکاره ده چې یو شمېر هېوادونه زموږ په هېواد کښې سوله او امنیت نه شي زغملی، نو باید کلکه څارنه وشي، جدي پوښتنه ترې وشي ماشوم څخه. باید په رجسټر مدرسو کښې دی خپل ماشومان داخل کړي، غیر رجسټر مدرسو کښې اکثره داسې کارونه کېږي، داسې په سیمه ییزو مدرسو کښې دا کارونه ترسره کېږي. باید مور او پلار چې غواړي چې په خپل ماشوم باندې دیني زده کړې وکړي، نو هغه ودې غواړي چې ښار ته که نه ښار کښې مدرسې پرې ووایي. نو داسې اکثره مدرسو کښې دغسې پېښې رامنځته کېږي، نو درسونه نه شته. زما خپله انډیوالان دي، خپله مې دغه خبرې اترې هر څه لیدلې دي چې درسونه نه شته دي، بس د ماین جوړولو درس دی، نور درسونه د وړو ماشومانو ته ورکول کېږي. نو هغه خو د ښو بدو توپیر نه شي کولی، که ښه ورته ووایم نو هغه کوي، که بد ورته ووایم هغه د وړو ماشوم په ذهن کښې هماغه خبره راڅخي. نو باید زمونږ ګلالیو ماشومانو څخه داسې ناوړه استفاده ونه شي، خو د ټول افغانان پوه شي، ټول پښتانه باید پرې پوه شي، ټول مسلمانان پوه شي چې ماشوم څخه ناوړه ګټه اخیستل دا په اسلام کښې هم نه شته، نه په پښتو کښې شته، نه په افغانیت کښې شته، نه په بل چی کښې شته. موږ تاسو باید خپله د دې غڅه ځان را وباسو.
زدران صاحب مننه ستاسو نظر مو واورید. زموږ یو بل اوریدونکی د زرسوان صاحب په نوم باندې وویل چې سخت دریځ اسلام بدناموي او کوچنیان کاروي، نو په داسې مواردو کې موږ لیدلی هم دی چې مور او پلار په خپله غواړي چې خپل کوچنیان و داسې مدرسو ځایونو ته ولیږي چې هلته دوی پوهیږي چې شاید د دوی کوچنیان سخت دریځ سي. په دغسې صورت کې حکومت څه کولای سي؟ بله، زموږ تماس د متاسفانه لزدران صاحب سره قطع سو. تاسو کولای سئ اوریدونکو چې له موږ سره پر سکایپ باندې تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته د رادیو ډاټ ازادي یا رادیو ټکی ازادي. یو بل اوریدونکی لرو چې شاکر صاحب نومیږي او د سکایپ له لارې له موږ سره تماس نیولی دی. شاکر صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم. تاسو استاد ټول اوریدونکو ته خپل نیک احترامات وړاندې کوم. د موضوع په اړه مې نظر دا دی چې ګوره، سړی تعجب کوي میدان وردک چیرته دی او فاصله یې فکر وکړي امام صاحب چیرته دی او ماشوم زی د دې ځای نه امام صاحب ته د درس لپاره. زه تاسو ته بل مثال درکولی سم. زه خپله د لغمان یم، ګرچې کابل کې اوسیږو خو بیا معلومات لرو د دغه ولایت په یو کیلومتر کې یو مدرسه جوړه شوې دغه دوه درې کاله مخکې. تاسو باور په خدای وکړئ سل یو سلو شل سل نه زیات دغه سي ماشومان د سریپول نه راغلي په لغمان کې دلته مدرسه جوړه کړې درس وایي. دولت پی خبر دی، ټول پی خبر دی. دا باید عام استخبارات څه کار لري تعقیب څه چې دا سره هم حساب دی چې د بل ولایت نه خلک راځي د تبیکی دوی سره هم درس وایي. دا چا ست تعلیمی نصاب څه دی او سره هم د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي. نو دا ټول پوهیږي چې د دشمن د کلاس دی او د وطن دشمنان دغسې ماشومان غولي یو ولایت نه بل ولایت ته د وطن د ورانولو په خاطر یې تربیه کوي. نو دولت مکلفیت کوم ځای کې چې دوی خپل حاکمیت لري هغه ځای کې خو د بند کې خیر کړه مخالفینو ساحه کې نه کیږي. نو ما تاسو ته یو مثال د لغمان درکړه ولاکه څوک پوښتنه وکړي دا اوس درته ادرس هم درکولی سم. دا مدرسه پاله د سریپول نه خلک راغلي په لغمان کې. دا هم دغسې
بلې، تاسو وایئ چې ډېره فاصله لري، خلک تر ډېرو واټن وروسته بیا ځي نورو ځایو ته خپل کوچنیان هلته داخلوي په مدرسو کې، او ستاسو ادعا دا ده چې حکومت هم باندې خبر دی څه نه کوي. نو په دغه صورت کې د ملا امامانو څه دنده ده چې باید د دغسې خلکو مخه ونیسي چې د اسلام په نوم باندې سخت دریځ خپروي او اسلام لکه مخکې چې هم زموږ اوریدونکو وویل اسلام بدناموي، په دغه صورت کې ملا امامان څه کولای سي چې حکومت نه لاس پکار کیږي؟
ګوره خورې، زما اصلي مطلب خبر را نه پاتې شوله. مطلب مې دا دی چې لری ولایت ته په دې خطر وړي چې دا مور پلار یې تعقیب نه ورسي کولی. دا د پلارو د مور د کنټرول نه باسې. سریپور ګوره، لغمان وګوره، سید آباد د وردګ ګوره، امام صاحب ګوره. ګوره دا ډېرې غټې فاصلې دي. دا مور پلار نه شي کولی د وردګ نه امام صاحب دا تعقیب کړي. دغسې وړي دا یو پروګرام دی. زما په نظر دغه د وطن د دښمنانو همدغسې یو پروسه روانه کړې ده چې همدغسې سخت دریځۍ ته دغه ورکړي، اسلام بدنامه کړي او همدغسې د حاکمیت په ضد خلک وپاري. دا ځکه زه ما خو شخصي نظر دا یو ولایت نه بل ولایت ته وړلو مطلب هم دا دی چې مور پلار هغه تعقیب ونشي کولی. د سریپول نه څنګه په لغمان کې هغه تعقیبولی شي؟ نه شي کولی، امکان نشته. د دوه دوه ورځې د لارې فاصله ده. نو همدغه پروګرامونه دي. زه وایم چې زموږ مرکزي حکومت باید په دې کې لږ ځان بیداره کړي او دا دغه ځای کې چې د حاکمیت لاندې دي دا باید تعقیب شي. دغسې مدرسو د استن اجازه ورنه ورته کول شي.
ډېره مننه. موږ
دي خی جوړ نو سره عجیب بل ولایت ته راوړي.
مننه شاکر صاحب، تاسو نظر مو واورید، ډېره زیاته مننه. یو بل اوریدونکی پر لیکل ورو را سره به اوس خپل نظر شریک کړي. مهرباني وکړي، مایکروفون تاسو خبرونه ده. وعلیکم السلام.
السلام علیکم. ان الله زیرم په زابط ولایت تاسو خپل نظر ته د معاول ما نظر تاسو د غمور فلار کوم ماشوم لري دی ول سکرن یو سکرن ماشوم به خې بزوم په چیرته سره کې د درس به دار دا ویل کیږي په کور کې د درس کې د خپل کړی د امام سم دا کیږي دونه لږه ارتوانه وایي چې تاسو ضرور نه ده یو سکرن ماشوم واسطي بیا خصوصا چې اصلي د افغانستان حکومت اصلي په دغه تورې کې د افغانستان ډېر بنسټونه دي، مدني خوځښتونه دي، بېخ ډېر بنسټونه موسسې دا ټولې دغه د اسلام کوم د افغانستان کښې دغه د اسلام په نامه درس ویل کېږي. دا د دین دیني زده کړې دغه دیني زده کړې په افغانستان کښې داسې دي چې د تسلو کې مثال اتیا فیصد د دینیز زده کړو ته په شخص سره وګوري ټول افغانان د دینیز زده کړې کوي. هغه په دې وجه چې دلته ټول دغه زموږ زیانه سره د اسلامي زیانه ده په دې وجه باندې ټوله دورې ګورده دغه حکومت سه دغه واک تودو خلکو اخیستی ده په دې وجه کې اخیستی ده چې دغه د دیني زده کړو مرکزونه باید حکومت جوړ کړي وای څه ناڅه یې باید جوړ کړي وای یو بل نسخې جوړ کړي وای یو بل بنسټ جوړ کړي وای څه ناڅه یې لاسه پورې کړی وای نو به د خلکو توجه دلته حکومت ته راګرځېدلې اوس دغه واک تودو خلکو دې ناخته هغه په لرې فرتو سیمه کې په اړه سیمه کې جوړ کړي دلته نږدې په د ولایت په مرکز کې جوړ کړي حکومت حال نه په لرې مثال په لرې فرتو سیمه کې خو بېخي زخ په لر د زازور په زابل ولایت کې داسې سیمه نشته چې مدرسې جوړې شوې دي په دغه د دین د دیني زده کړو مو نماز جوړې شوې دي البته د نور کارونه کې کېدل کلا غوښ تاسو یو د سکرین ماشوم په دغه کې امام صاحب ولسوالۍ کې د پهار وړ ولایت کې دا خصوصا اصلي ګرمتیا اصلي مهم ته چې دا دلته دغه سیوا کوي د افغانستان د حکومت د افغانستان د خلکو د افغانستان علما اوس دغه واک خپل شوی د دوی واک نه لري د خپل ځان
زه هیڅ
څه په مرکز کې ورته کړی وای او حکومت ورته کړی وای و دا د نيز د خپل دل کې یو دور د لږ ما د لاس پورې کړی زه خلکو خالي نظر اوښته وای نو ر خپل خلکو جوړول خپل خلکو کول خو بس ټول ګرانتیا دلته ده.
ډیر زیات مننه زهیر صاحب تاسو نظر مو واوریدي. یو بل اوریدونکو پر لیک را سره دی مهرباني وکړي میکروفون تاسو خبرونه ده.
السلام علیکم.
و علیکم سلام مهرباني وکړي.
د اسلام د غزینګ غواړم د موضوع پر اړتیا باندې خپل نظر لا تاسو ته وکړم.
مهرباني وکړئ هدایت الله صاحب.
نظر مې دا و تاسو مشهور چې مور او پلار باید څه وکړي. مور او پلار تاسو ټول د خپل بچی پېښه کې غواړي چې خپل بچی تعلیم وکړي هغه د افغانستان راتلونکي جوړ کړي. متاسفانه تاسو ګورئ چې مکتبونه د مکاتب چې کوم دي کنه متوسطې ابتدایي لیسې دا په یو نوم اشکالو شکل نه اشکالو باندې تاسو ګورئ چې هغه بندېږي ماشینې ګنډول کیږي هغه ته کیږي چې تاسو ماشینه د بانک لارې نه ماخلي دا د مکمل لارې نه راوړي او دا طالبانو ته ورکړي. دا تاسو ګورئ چې لوی لاس باندې کله مکتبونه بند شي او نو راځي چې دا څه پیښي وي. دا خو تاسو ګورئ چې سربازګيري کیږي د افغانستان جګړه غواړي دوامدار وساتي او بل مور پلاټ ما دا تاسو یاد کړئ چې ته مور وایي افلار وایي خپل بچای ته دین تاسو باندې پوه شي هغه ذکر یاره دین چې کوم الله تعالی مونږ ته لګلای دی هغه تاسو ګورئ نه پاکستان کې مدرسې ورته غدین کیږي نه په افغانستان کې کیږي تنها د نور مخ باندې سږي چې موږ ګورو چې اسلام په هغه شکل کې څنګه چې الله غواړي قران غواړي په دې کې هغه دین تطبیق کیږي. نور تاسو ګورئ د نړۍ په مختلفو هیوادو کې پراتی اسلام شروع کیږي او هغه د اسلام د برنامو لپاره شروع کیږي. مور پلار نه چې ټول کړي ما کاتب طالبو ته باندې وي کاتب طالبو ته ځوي دیني مدرسو ته هغه پیښ کیږي چې دې باندې کیږي.
بلې هدایت الله صاحب پښتنه هم دغه ده چې کله چې کوچنیان او مور پلار یو سمو مکاتبو ته لاسرسی نه لري په ځینو سیمو کې حکومتي او دولتي مکاتب نسته د هغوی کوچنیان څنګه وکړي. یو اوریدونکی وویل چې فاصله ډیره وي نو کوچنیان مور پلار کوچنیان د دوو شپو یا د درو شپو په فاصله لیرې لیږي او هلته د دیني زده کړو لپاره یې استوي. په دغه حالت کې چې د هیڅ بدیل نه وي چې کوچنیان باید زده کړې وکړي په هغه حالت کې څنګه کولای سي مور او پلار چې پر خپلو اولادو باندې نظر وساتي؟
زه فکر کوم چې مور پلار دا په کار دي چې د دوی ځای ماما چې هغه وو چې چیرې د دوی ځای واقعي په دین کې الله وايي او دین کې قران وايي کاږي ځکه چې ولا شوی موږ مور پلار ته ویلو چې خیر دی ویلګا زه وایم چې په مدارس کې خو بین کله هغه دین چې الله وايي هغه دین دلته نه تطبیق کیږي چې هغه دین تطبیق شي د خلکو ذهن اخلاقيږي خلک دغه ناروا تل مثلاً جنگ نه بیا مخ اړوي کوشش دی باندې کیږي چې اصلي دین پټو ساتل شي او دغه څلوي خلک ځان ته دامه ورکړي شي همدغه خلک مثال باندې وي شي همدغه ګوشتندي قوم چې هغه کې بدبختانه بدبختانه همدغه پښتون قوم دی چې دې قرباني کیږي چې ماشومان دي چې لویان دي چې خځې دي همدې لپاره برنامه جوړ شوې ده. تاسو ګوري په بعض قومو کې همدا اوس مکاتب کې د فوټبال او د والیبال مسابقې کیږي د زنانه او د لپاره
بلې هدایت الله صاحب
ماشومان نشته نشته ولې مکاتب ته ولاړ شي
بلې
برنامه جوړ شوې ده خدای په کوم چې پښتون قوم قوم چې وایي چې موږ غلطي یو موږ انګریز مسله دی موږ څوک مسله دی نن د انګریز مسای نشي ماتولای نن د انګریز د غلام نشي ماتولای دا به غیرت قوم د نور
خدای پاک غړي تي
هدایت الله صاحب فکر کوي چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورته ولوستل کېږي تفسیر قران اسلامیات دغه ټول ورته تدریس کېږي په دولتي مکاتبو کې آیا دا مامور او پلار باید د مدرسې پر ځای باندې مکاتبو ته خپل کوچنیان وانستوي چې هلته اسلام زده کړي
زما په نظر کې چې حکومت غواړي چې د افغانستان خلکو خدمت وکړي او دا ثابته کړي چې زه حکومت یم مرکزي قانوني منطقي حکومت یم او نړیواله ټولنه په شا ولاړه وي دغه ناخوالو ته حکومت باید ځواب ووایي نو دغه بدبختي د دې مظلوم قوم په وړاندې چې ورځ ته بلې ورځې روشت کوي او خلک د حلاکت و فلاکت کانې ته اچوي حکومت باید نور خلک د امنیتادي د خلکو لپاره وکړي چې افغانستان مجاهد قوم د افغانستان غیرتی قوم پښتون قوم تاجک پارتيبان قوم باید نور راپورته شي د انګریز غلام باید مات کړي د انګریز د غلام غلام په وړاندې باید وجنګیږي خپل افغانیت
مننه هدایت الله صاحب ستاسو نظر مو واخیست ډیر زیاته مننه ژوند دی اوسې مننه ستاسو د ټلیفون څخه ستاسو نظر مو اوریدي او اوس به ورسو د کابل استودیو ته چې هلته کمال پوری صاحب را سره پر لیکه دی او هغه راته د فیسبوک
اوریدونکو ته
بله کمال پوری صاحب
کله هم چې موږ په فیسبوک کې دا پوښتنې پورته کړې ډیر یو کسانو خپل تبصری پریخي چې غورچانې مارا ټول کړي امیر بنای لیکلی د خپل اولادونو خو ژوند لپاره د خدای لپاره مدرسو ته مليږي سم د خونځي درس پری وای د اخرت په غم کې جامع ته داسې ناسور ورکوي چې دنیا خلکو باندې محشر کړي محمد حضرت خان بیا لیکلی اول خو ماشوم د خپل کور خوا کې باید که امکانات وي تعلیم وکړي او که مور او پلار بل ځای ته د تعلیم لپاره لیږي باید د هغوی څارنه وکړي قاری محمد زگریا لچمن څخه لیکلی باید مدرسې رجستر شي محمد امیر فقیر تبصره کړي او لیکلی دي د هر چا بچیان باید هم دینی تعلیم وکړي او هم ساینسي چې د دواړو ترلاسه کولو لپاره ښه ځای مکتب دی هم به د والدینو خپل بچیان تر نظر لاندې وي او هم به د داسې پیښو مخه نیول شوی وي کامران مشال لیکلی په مدرسو باندې باید دولت سار زیات شي او هیواد پالنې مزامین او موضوعګانې زیاتې او تشدد ته تشویقونکي موضوعګانې له نصابه وایستل شي محمد علی بیا لیکلی اول د حکومت مسولیت دی چې قانون د شریعت موافق کړي او بیا هیڅوک حق نه لري چې جنگ وکړي او انشاءالله بیا به د جنگ پلمه هم نه وي زمان خان تبصره کوي وایي
مهرباني کمال پوری صاحب
زمان خان تبصره کوي دوی وایي چې موږ له دې نه مخکې د مشکل منبع معلوم کړو په داسې کړنو خو څلوېښت کاله لګیا یو خو څه مو جوړ نه کړل صرف جنګ قتل او اختطاف باید څېړنه وشي چې ولې یو فرد په دې وخت کې ځان وژنې ته حاضرېږي څه مشکل لري بس چې کوم یو ګیر شي د وهلو په زور دا ورباندې مني چې ته د حقاني نفر یې او تا پاکستان کې تربیت حاصل کړی دی عبدالواحد ستانکزی بیا د لوګر نه لیکلی په لومړیو کې باید دا ووایم چې مدرسو ته کم عمره ماشومان لیږل د ماشومانو په حق کې غټ ظلم دی ځکه دغه ماشوم لا دومره کوچنی دی چې د ښو او بدو تفکیک نشي کولی خو بیا داسې مدرسو ته لیږل چې هلته پرته له دې چې د انتحار او انفجار درسونه دي نور څه نشته په آخر کې دا وایم کله چې کوم پلار داسې کوي دغه پلار په اصل کې د خپلو اولادونو په روزنه او پالنه کې پاتې راغلی مدرسې ته له تګ څخه یې نه منع کوو خو چې لږ لوی شي سیو مسلم په نامه یو هلک لیکلی باید هغه ټولې مدرسې وتړل شي چې حکومت سره رجستر نه وي رحم الدین روفی لیکلی زما په نظر خلار دا ده چې ماشومان ته د دیني زده کړې لپاره دی باید یو ملا تماش ورکړي او کور کې د ماشومان ته درس وایي نجیب شیرزاد لیکلی هر کله چې مور او پلار خپل مسؤلیت ونه پیژني د بچیو په حق کې یعنی مور او پلار یې بې سواده وي هغه د بچي په لرې لیږلو کې هیڅ تمرکز تمیز نشي کولی او دا کار ورته اجر ښکاري ملالی جان
ډیر زیات مننه
ما راټول کړو
مننه محمد امین کمال پوری و چې د فیسبوک للارې ستاسو پیغامونه چې موږ تر رسیدلی هغه راټول وستل اوس به زه یو څو هغه پیغامونه چې تاسو موږ سپتی ماشین تر لیږلی هغه ته درته ولولم. جمعه خان افغان د کندهار څخه لیکلی، مور پلار ته پکار ده چې خپل اولادونه په خپل اولادونه باندې نظر وساتي او د هغو څخه د دوی د استادانو او نورو سویه د سویه پښتنه وکړي او ترڅو معلومه کړي چې اولادونه درس وایي او او چې ماشوم د پلار څخه پښتنه ماشوم د پلار څخه باید پښتنه وسي چې د ولې خپل زوی دومره لیرې استولی و. آیا په میدان ښار کې مدرسې نسته او هلته په کندوز کې امنیت هم ښه نه دی؟ یوه بل اورېدونکي خان معصوم خان نورزی بیا د دلاران څخه یو پیغام را لېږلی دی چې مور پلار مکلفیت لري چې خپل اولاد باندې نظر وساتي چې د تروریستي ولکو ښکار نسي. همداراز د حکیم افغان د کندهار څخه یو پیغام را لېږلی دی چې داسې موضوعات اکثره په مدرسو کې سته، خو هره مدرسه باید د مور پلار تر نظر لاندې وي او د دوی مسؤلیت دی چې خپل اولادونه وڅاري. د بشری حقوقو د څار یو راپور ته باورسو چې د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان د راپور لمخې طالب جنگیالیو په افغانستان کې د 2015 میلادي کال نیمایي را په دې خواګان شمیر کوچنیان خپل لیکو ته جذب کړي دي چې دا د هغه نړیوال قانون څخه سرغړونه ده چې لمخې کوچنیان باید په جګړه کې ونه کارول سي. هم دغه راپور یادونه کوي چې سخت دریځ د چاودیدونکو موادو د شخولو په برخه کې هم کوچنیان روزیا ورڅخه کار اخلي. په 2012 کال کې یو 14 کلن کوچنی چې پر بایسکل سپور و په کابل کې د ناټو پر اډه په برید کې شپږ کسان وژل. دوه کاله وروسته یعنی په 2014 کال کې یو بل کوچنی په کابل کې د فرانسې د کلتوري مرکز مخې ته په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچاودل. همداراز یو بل بیلګه دا ده چې په 2014 کال کې یو 9 کلن نجلۍ چې نوم یې سپوږمۍ و او د یوه طالب قومندان خور و په کندهار کې ترهګر برید ته هڅول سوې وه، خو هغې د حملې پر ځای ځان پولیساتو ځواکونو ته وسپاره او چارواکو ته یې ومنله چې په ځانمرګې واسکټ اغوستلو ته اړستل سوې وه. له دغو بیلګو څخه څرګندېږي چې په ځینو مواردو کې کورنۍ هم نه غواړي خپل کوچنیان وژغوري یا د هغوی ساتنه وکړي. په هغه صورت کې که هم د حکومت او مولا امامانو دنده ده چې د داسې کسانو مخه ونیسي چې جماعتونه او مدرسې د خپلو سختریزو اهدافو لپاره کاروي او د خلکو ذهنونه مخشوشوي، ځکه سختریزي د سختریزي او اسلام ترمنځ توپیر نه کوي او غواړي خلک په همدې باور سي. اوس باور سو یو بل اوریدونکي ته چې د دې موضوع په اړه برا سره خپل نظر شریک کړي، مهرباني وکړي. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم کامران پروان، خبرې کوم تاسو ته اوریدونکو ته احترامات تقدیم هم او قبول کړم.
مهرباني وکړئ کامران صاحب،
ما نظر د دې موضوع په اړه دا دی چې یو ځل دوستانو سره موافق په دې نه یم چې خلک خپل اولادونه دین مدرسو ته نه استي. دا خبره ده ځکه چې عالم چې دی، دلی تعلیم چې دی، دا په هر مسلمان او مسلمان قربان مسلمان سړي مسلمان قربانې فرض عین دی. دا غلطه خبره ده. د شرعت دین ګان او بل سراسم د مدرسو د تاسیس په باره کې چې مدرسې څوک جوړ کړي باید دا د حکومت مکلفیت دی چې حکومت مدرسې جوړ کړي، او خاصه توجه د اسلامي مملکتو کې مسلمانانو توجه باید
کامران صاحب. زموږ یو بل اوریدونکي وویل چې په دولتي مکاتبو کې هم اسلام ورته تدریس کیږي، نو تاسو په دې اړه څه فکر لرئ چې آیا دغه سیمه مدرسو ته اړتیا سته چې هلته احتمالا کوچنیان شایي پکښې کې سخت دریځ سي؟ ولې کوچنیان باید مکاتبو ته لکه دولتي مکاتبو ته ونه لېږل سي د اسلام د زده کړې لپاره؟
بالکل صحیح خبره ده. مکتب مکتب دی او مدرسه مدرسه ده، ځکه قرآن داسې یو کم شی نه دی، ځکه چې د علومو مور ویل کېږي. دغه تعداد خلکو سره موافق نه یم. قرآن چې دی یا شریعت دی، دا د ټولو علومو مور دی. قرآن شریف نن سبا ساینس هم هر شی چې دننه راخیستل کېږي دا خو به بل بحث پرېږدو. خبره دا ده چې مکتب کوم مکتب دی، هلته بل باید مدرسې لپاره بل ځایونه جوړ شي. مدرسه چې ده د مکتب سره هېڅ رابط نه لري.
بلې، د ملا امامانو په دې اړه څه مسؤلیت دی؟ هغوی څنګه کولای سي چې په مدرسو کې د سخت دریځۍ مخه ونیسي؟
مومان کولای شي یو طریق چې حکومت قوي کی، حکومت دو تماش وټا کی، حکومت دو حمایت وکړي، نو هغه طریق هغه حال کې کولای شي چې د دې سخت طریقې نه د کورونا لاس چې کی د خلکو ونیسي، او غیر دغه نه نشي کولای. اوس د حکومت مدرسې دي، زه بیا انتخاب په حکومت لرم، مدرسې د حکومت دي پکې درس د مکتب سره فرق نه کوي، هلته هم انګلیسي ویل کېږي، دری ویل کېږي، یا خط ویل کېږي، پښتو ویل کېږي، نو مدرسه کې دا پښتو خط او ریاضي دغه شی ریاضي به بېله خبره پرېږدو، دا خط پښتو ته دا خوراشي په نږدې کېږي خپله
ډېر
ضرورت دی، دری ته څه ضرورت دی چې مدرسې په درس کې ویل کېږي.
کامران صاحب
ما قوي انتقاد همدغه دی چې د مدرسو درس د اصلاح شي، تعلیمي نصاب دې ورته جوړ کړي، هغه کومه تعلیمي نصاب چې د شریعت دی هغه دی په مدرسو کې تدبیق کړي، نو بعد خلق اعتماد په حکومت وکړي. غیر دغې نه نشي کولای په هېڅ حالا په هېڅ حال کې د حکومت باندې دغه اعتماد خلک نشي کولای چې مدرسې د حکومت خلکو ته جوړ شي یا د حکومتي مدرسو ته خلک خپل اولادونه واستوي.
ډېره زیاته مننه کامران صاحب، ستاسو نظر مو واورېد. یو بل اورېدونکی را سره پر لیکه دی چې هغه به واخلو خپل نظر به را سره شریک کړي. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خپرونه ده.
السلام علیکم، ہدایت الله ہدایت یم د وسمن ولایت.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
از ما نظر پر دغه دغه څوک چې په مدرسو ته خپل عیال لیږي، کارکه کورور لیږي، نو زما دې ته دا خواهش دی چې دغه مدرسه وله وګوري، بهر چې وانهسته چې آیا په دې مدرسه کې اوس د اسلام ښوونه ورته کېږي که نور د ترهګرو یا د ځانمرو په سره ورته کېږي. نو اول مور پلار باید په دې کې مکلف وي چې د خپل عیال دغه کې دا اوس سکندس کې چې کوم ماشین دغه سوی دی ګر شوی دا اول خمر دامنې تیز واکونه څخه ساینه یې کوچ دا ماشین یې ګر کړی دی. نو د ډیرو ژوند یې وژغورنه دا ماشین ژوند وغوره. بل په اسلام مقدس دین کې دې ته اسلام نه جوړی چې یو ولس کرن ماشین دی، هغه په دغه سي دغه ته وروځي و دغه سي ځانمر کې بریف کوم چې توجه یې چې دا جنت ته جنت کې شي باغونه دي. زه هم دغه ملا امام چې دغه سړی دغه ماشین چې روزي نو دی ولې خپل ماشین نه روزي دا خپل ماشین و چې نه تناسي چې تاسو یې چې مونږ یو ګلان یو ویډیو هره دي. نو هغه دې په دې پوي دي چې غواړم دا شي دې ستنه
ډیره زیاته مننه یو چې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړی. ډیره مننه چې په دې خبرونه کې مو لمر سره لټول اوریدونکو مننه کوم چې خپل نظرونه را سره شریک کړل. د دې خبرونه وخت پای ته رسیدي او ل دې ورسته د لوبو میدان خبرونه د ماسپښین ل دوه تر درو بجو وړاندې کیږي. د درو بجو تر خبرونه ورسته مایکروفون تاسو خبرونه په دری ژبه اوریدلای سي. د خبرونه هم پر همدې موضوع ده ک نظر لری کولای سي په هغه خبرونه کې هم غټون وکړي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنې.
السلام علیکم، دا ورزش در نومې نوالو سړی مسې په دې ورزشي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې له ویان احسان یرو سره د اولمپیک نړیوال ورزې په باب مرکه واوري.
ټول نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي او همدارنګه په افغانستان کې هم تجلیل شي.
محترم اردوونکو د خبرونه په لړ کې به له عرفان خلکی سره مشنا سي.
په سټیډیوم کې هم د بی ګروپونو امتیاز هم لرو او دلته هم مسابقه کوو.
خو د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لمرزي احمدي څخاورو. احمدي صاحب، په دې ونه کې د سپورت په ډګرن کې څه ګرم و؟
قدرمن اوریدونکو سلامونه. تر ټولو د سپورت په ډګر کې مهم او جالب پزروپورې خبر چې وو هغه د پاکستان او هند ترمنځ د کرکټ د ټیمونو لوبه وه. البته چې پاکستان په د چمپیون ټرافي په پایلوبه کې پاکستان هند ته تر ټولو لوړ هدف یعنی 309 هدف وټاکه. خو د هند کرکټ لوبډلې د 180 منډو په توپیر سره لوبه پاکستان ته وبایلله او دغه راز بیا د هندوستان د هاکی لوبډلې د هاکی په نړیوالو سیالۍ کې پاکستان ته د 6 ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. البته دا تر ټولو جالب او په زړه پورې خبرو چې ډیر زیات مینوال هم درلود او په تلویزیونونو باندې خپل د هندوستان، پاکستان او دغه راز په افغانستان کې ډیر زیات مینوال وو چې دغه لوبه ننداره کړه. همدارس را به سوس په افغانستان ته دا چې د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف جنوبی کوریا کې وسمهال ده او دا سیالي ډېره مهمه سیالي دي چې له افغانستان څخه په دغه سیالیو کې یوې وکسیزې د تکواندو لوبډلې ګډون کړی ده. البته روح الله نیکپا د افغانستان د رزمي سیالیو اتل پکې ګډون کړی ده او همدارنګه سمیه غلامي او ټاکل شوې ده چې دغه لوبه د جون په 23مه پیل شي او دغه راز شپږ ورځې دوام وکړي. د دې ترڅنګ د افغانستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډله د مرکزی آسیا کپ په سیالۍ کې د ګډون په هدف ډیر ژر د ازبکستان په لور رواني کی او اوس مهال په کابل کې تمریناتي کمپ دی.
مخکې در دې چې تاسو د خبرونو تفصیل وایسته خپل مو د کومې لوبې سره ډیر علاقه ده؟
لکه څنګه چې کاکر صاحب مخکې هم ویلي دي چې د کرکټ او د فوټبال لوبو ډیره زیاته مینواله یم او تل می خوښیږي چې د افغانستان کې د کرکټ لوبډله وسیږي او کچري د فوټبال لوبډله. زه هرو مرو غا سیالي په تلویزیون باندې ګورم. کارس کار مون لرم خو فرصت ورته پیدا کوم.
اوس موږ د فوټبال ټیم لرو تاسوالت
نه خیر. البته زه د فوټبال د افغانستان د فوټبال ټیم عضویت یا غړیتوب نه لرم خو فقط یوازې می خوښیږي چې په تلویزیون ننداره وکړم او د سیالي تعقیب کړم.
کورمران په دې هیله چې په افغانستان کې د انجن لپاره په هر برخه کې د لوبو اسانتیاوي برابر سي.
بلې کاکر صاحب اوس په همزه قدرمن اوریدونکو سره د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه شریکم. د تکواندو ملي لوبډله په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف جنوبی کوریا ته ولاړه. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عارف پیمان ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تکواندو په نړیوالو سیالۍ کې له افغانستانه د تکواندو وکسیزه لوبډله چې پکې درې تنه نارینه لوبغاړي یوه ښځینه لوبغاړي یو روزونکی او د تکواندو د فدراسیون مشر پکې شامل دي ګډون کوي. دغه سیالۍ د روان 2018 میلادي کال د جون په 23مه پیلېږي او پوره شپږ ورځې دوام کوي. تغرس د افغانستان د فوټبال د 15 کلنو لوبډله د مرکزی آسیا کپ په سیالۍ کې د ګډون په هدف ډیر ژر د ازبکستان په لور روانېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغو سیالۍ کې د افغانستان، ازبکستان، ایران، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان څخه د فوټبال د 15 کلنو لوبډلې ګډون کوي. د مرکزی آسیا کپ سیالۍ د راتلونکي جولای میاشتې په لومړۍ نیټه پیلېږي. د غور د فوټسال د رمضان کپ سیالۍ اتلولي اتحاد لوبډلې خپله کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې دغه راز د غو سیالۍ په پایلوبه کې استقلال دوهم، آرین سکلیت دریم او طوفان لوبډلې څلورم مقام خپل کړ. د غور د فوټبال فدراسیون د فوټسال د رمضان کپ سیالۍ د 12 لوبډلو ترمنځ 20 ورځې مخکې پیل شوې وې چې د اتحاد لوبډلې په اتلولي سره تیره شپه پای ته ورسېدې. او تر ټولو په زړه پورې خبر دا چې پاکستان هندوستان ته په کرکټ خو هندوستان بیا پاکستان ته په هاکی سیالۍ کې ماتې ورکړه. د چمپیئن ټرافی په پایلوبه کې پاکستان هندوستان ته د 309 هدف وټاکه خو هندۍ لوبډله ونه توانېده چې اته هدف ته ځان ورسوي او لوبه پاکستان د 180 په توپیر وګټله او د لومړي ځل لپاره د چمپیئن ټرافی اتلولي په خپل نوم کړه. خو د هندوستان د هاکی لوبډلې بیا د هاکی نړیوال لیګ سیالیو کې پاکستان ته شپږ ګولونو په توپیر سره ماتې ورکړه. د دې هاکی د کوالیفاینګ پړاو کې د پاکستان دریمه ماته ده چې یو د وو په وړاندې هند ته وبایلله او د روانو سیالیو څخه بهر شوه. پاکستان له دې وړاندې په دوو سیالیو کې له هالند څخه 0-0 او له کاناډا څخه 6-0 پر وړاندې ماتې منلې وه. د سپورتي خبرونو پای.
له مرزي احمد زي سره په مننه محترمه اوردونکو اوس راځو د مرکه په لور. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې مسؤلین وایي چې په هیواد کې د اولمپیک نړیواله ورځ په شاندارو مراسمو نشیل منځلای. د اولمپیک ملي کمیټې ویان احسان نیرود ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال په هیواد کې امنیتي ستونزې ډېرې دي. زړه نشه کوي چې دغه ورځ په افغانستان کې لکه څنګه چې اړینه ده هغه ډول ولمانځي. په همدې اړه مې له ښاغلي احسان نیرود سره مرکه کړې او په سر کې مې د یادې ورځې د څرنګوالي په اړه ورڅخه پوښتلې. ښاغلي نیرود وویل
تاسو په جریان کې چې د جمعې ورځ به د اولمپیک نړیوالې ورځ وي، په دې اساس ټولو نړۍ کې دغه ورځ لمانځل کیږي او همدارنګه په افغانستان کې هم هڅه مو درلود چې دغه ورځ تجلیل شي یا هم ترسره شي. خو متاسفانه د امنیتي له لحاظ څخه موږ ته دا اجازه رانکړل شو تر څو دغه
ورځ تر سره کو. تقریبا د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټه آمادگی درلود چې د څو رشتو یا د څو برخو د لوبغاړو څخه پدغه ورځ کې پدغه برنامه کې یا ستره برنامه کې یو نمایش ولري، مخصوصا د ځغاست، د بایسکل، موټر سایکل او همدارنګه نورو برخو کې مونږ ټولو هغو لوبغاړو چې دوی غوښتل ګډون وکړي بلنه مو درکړې وو، خو دغه په اخره کې داسو چې وضعیت د امنیتي وضعیت په کابل کې ښه نه ده او دا مونږ ته ډېر به ستونزمن وي تر څو دغه ورز تجلیل کو.
دا ډول ورزی چې په افغانستان کې نل منزل کیږي که څه هم د امنیتی وضعیت وي، خو لوبغاړو پر روحیه د لوبغاړو پر ورزش بنور اغیز ونه کی، تاسو په څه نظر یاستئ؟ لوبغاړي هم باید نړیوالې ورزی ولمانځي او ځان د نورو هیوادونو سره باید سیال وګڼي.
مطمئنا دا یو منفی اغیزه د لوبغاړو یا د لوبغاړي په روحیه باندې لري، خو باید دام فراموش و نکو یا دام باید هیر نکو چه تاسو پا جریان که هست چه دا غورزو شپو یا شپو ورزو پا کابل که وضعیت خنه دی که مون تقریبا اغا سل یا زر کسان دا لوبغاری یو زای که را جمع کنو و دا غورز المانزو که دلتا کم خدا اینا خواسته دا انتحار انفجار کم بدا عدسه رامنستکی گی بیا بدا مسئولیت سو پا غار وقتی پا دی اساس زمون غختن هم د حکومت څخه دا او چې اول باید د ورزشکاران او دغه لوبغاړي امنیت ضمانت وکړي یا تضمین وکړي، بعد لغه به موږ دغه ورځ ولمانځو. خو متاسفانه په دغه باندې قادر ونه شو او دا به خامخا د ورزشکاران او د المپیک کمیټې ټولو مشرتابه او رهبری باندې به یو منفی اغیزه ولري چې حداقل موږ ونه توانیدو چې دغه ورځ چې ډیره یو ښه ورځ د لوبغاړي او د ورزشکارانو لپاره په نړۍ کې ده، خو د افغانستان لوبغاړي متاسفانه نشي توانیدی چې دغه ورځ ولمانځي.
دغه ډول ورځې په تیر کې د افغانستان ملي اولمپیک لمانځلې وي او کنه داس خوبنې چې په افغانستان کې دغه دوه اولمپیکونه چې فعالیت کوي دغه په دې سیالیو باندې یا دغه ورځې په لمانځلو باندې تاثیر کړی؟
نه، داسې کوم خبره نه ده. په دې چې په تاسو په جریان کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې موږ له زموږ لوبغاړي له هغه ستر سیالیو چې په نامه د نړۍ اسلامي هیوادونو سیالي و هغه نه راغلل، نو داسې کوم ستونزه په افغانستان کې نشته. چې یوازینۍ ستونزه دا ده چې باید د وضعیتي د امنیتي وضعیت لپاره به موږ یو سلک نارامه یو او دغه موضوع یا دغه ستونزه پیدا شوې چې موږ باید دغه ورځ تجلیل ونه کړو یا ونه. ولی باید ووایم چې مخکې هم دغه ورځ لمانځل شوې ده، د تقریبا یو کال مخکې، دوه کال یا پنځه کال مخکې دغه ورځ نه تنها په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم لمانځل شوې ده، خو په یو رنګین ډول نه، په ډېر ساده ډول باندې ده دغه ورځ دوی المنزل یا المنزل شوی ده په افغانستان کې. نو په دې اساس د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې مشرتابه په هڅه کې تقریبا یو میاشت کېږي چې دوی آمادگی درلود چې دغه ورځ ډیره په یو شاندار یو ښه ورځ باندې تجلیل کړي یا ولمنځي، خو متاسفانه په دغه د اخرنۍ انفجار او انتحار چې په کابل کې په مرکز کې شو دغه یو څه لږ ستونزې را پیدا شو او عموم اوس د دغه توانایی نه لرو چې دغه ورځ په ښه ډول باندې ولمانځو.
د لوبو میدان خبرونه محترم اوردونکو، د فوټبال لوبي له لوبغاړي عرفان خلکی سره آشنا سي.
نما عرفان خلقی را 15 کال کی چې فوټبال کوم او اوس په سپیر گروپونه کې هم لوبه کوم او په سټیډیوم کې هم د بی گروپونه امتیاز هم لرو او دلته هم مسابقه کوم او نن ورځ د نشانځنی او د ویش مسابقه و چې دلته مو اشتراک کړی وو، خو خوشبختانه مو ته انځل چې یو ښه امتیاز درته کسب. بله، ما کورنۍ اما ډېرې ما کوي ما تشه ولارده.
محترم اردوونکو، آیسته آیسته را ورسیدو د خبرونې وروستۍ شیبو ته. زموږ د دیونی وروستۍ خبرونه همدومره وه، تر بیا چې زه سباون کاکړ خپل د همکارانو سره یو ځای ستاسو حضور ته حاضرېږم. د خدای په امان. د سپورت ډګرونو دې همداشان ګرم وي.
تکیگی داوان بچو خونده ده مکتب زنگ مرشوه و گلی و سوره سوره ده داوان بچو خونده ده داوان بچو خونده ده